په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړۍ نیم ساعته خبري مجلې سره د خبري مجلې د سر راپور موده ده چې د ناټو غړو هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګولیا جوزا 19 د جون میاشتې 9. په خبري مجله کې نور مطالب هم شته چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی شئ. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل: زه باید ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښه کېدو په حال کې دي. د افغانستان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې د افغانانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 10 په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي، او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل سوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل: په اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅوو. موږ همداراز ټینګار کوو چې د سیمې ټول هیوادونه رغونکی رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه درې ورځې نوره هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډې کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په 4 غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د غړو شمیر یوس لا 2 شپېتو ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي.
تمه ده چې شاوخوا 4 شپې به موږ دلې پاتې شو. وروسته له هغې څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو 8 کسان وه. له نیکه مرغه اوس شمیر شپېتو کسان ته رسیږي.
د مارچ پر 23 په لشکرګا کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل، د ثور پر 23 نیټه د کابل پر لوري روان سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا وروسته تر هغې چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی. د د سوریې د بشري حقوقو د څار یو خپلواک ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وای دا هوایی حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې سوې چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي جنگي الوتکو چې غالبا د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانه په سیمه کې حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړې او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیه کې پیلیږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال له لوبډلې سره مخامخېږي. تاسی ازادي راډیو ته واجیست. د ناټو غړي هیوادونه په داسال کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره لاس یو کړی. دا هم پرې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفترو مخشه کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیه باید د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا بحثونه وپارول. د ژوند پرنګونو کې د غزنی له یو ځوان سره خبرې سوې دي.
درس راسی خالی حاضریم زکی درس ته وای د کتابلان خو دا زده کې اخلاص هغه موز د سیم نه سزده اته ولر بیا امتحان کې ناکامم.
رونیمو بجو نور مسائل هم تیرو. د ناټو غړي هیوادونه په داسال کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په اصل کې د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عرب امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in afghanistan
pa afghanistan ke da nato pa mashrai da ghot natar mamuriyat pa ara bayd wo aym che da nato klak tahod aw zmuj da janubi asia da strategy amadi kedo da subat da tingash la para hasi taza kridi pa de ke da hind lori da muhim praktiyai mrasto jmana shamili je pa rusiyo ke qatar aw mutahida arabiy amarat wo ham la mush sara las yo kirche da ghot natar mamuriyat la para zmuj da itlaf da ghorosh meri yo chalwishto tawrasaw د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډې زیاته کړي ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه پوینه په دې اړه ورستی پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان سولتنبرگ وویل لوی مشکلات لا هم سته واستوال د بیګنا ملکی وګړو پر ضد تشدد جاری ساتي خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي هغوی له دریو کلونو راهیسې د جګړې رهبری کوي موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی د خپلو ځانګړو ځواکونو هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی او طالبانو ته اجازه نه ورکړي چې خپل اهدافو ته ورسیږي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او وی ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ جنرال جان نیکولسن ویل
When you're fighting a conflict you don't tell the enemy
کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایاست چې تاسو په میدان پریږدئ که تاسو دا دښمن ته وایاست هغوی پوهیږي چې باید تاسو تر وتلو مخامت وکړي نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني له پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پریکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله وی ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټنه لري ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي
ومردل چې د ناتو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزی دفتر کې بحث وکړ تبدو ځل کې د چی په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو جمهوریت ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځنۍ دی د دغه سازمان په سره مشر زکی په افغانستان او سیمه کې د ترهګری پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبرې کیږي وصل وصال او نور تفصیل
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشي ځکه چې تماده د شنبه او یک شنبه پر ورځ د چین هیواد په سایلی خار قینداو کې تر سره شي ګډون وکړي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی بحث کوي چې دغه سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي
یکی از مواردی که قرار است بحث بشه
دی وی یو له هغه مواردو چې ټاکل شوی پر بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او مخاصه کوي چې د سیمه ایز اتصال لري د افغانستان موقف لا پیوړی او لوړ کړو دغه ناسته د افغانستان د سیاسي اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډیره مهمه ده ښاغلی احمد وی په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي د چین دولتي خبري ایجنسی نه روانونه ویلیو چې د شنګهای د همکاري سازمان یو ډیره عمده دنده د اسلامي دولت نومیدلې پوړاندې د مبارزې دوام او د توریزم پوړاندې د مبارزې پیوړی کول دي رویټرز خبري ایجنسی ته سينهوا د راپور لمخې لیکلي چې د شنګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لمړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړي توپ لپاره هیله خوډلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ایز همکاري د سازمان سرونکو غړي دي، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې عمله د دغه سازمان له ناستو تشلاس راګرځیدل چې په سیمه ایز کچه یو پیوړی سیاست او دریز نه لرله. لدیدلې د سیاسي چارو کارپو بشیر پیژن په ډیرا صدر رادیو ته وویل
مشکل ما
د وایز مخستونځ چې نه یوتو نه دلی د شنګهای لناستو ګټه پورته کړو د سیمه په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیوړی دریز او سیاست نه لرل دي لدی عمل تل مختش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ ویناستي کوم لاس تراوړنه نه لرو خغل بهژن وای کده شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شتو امنیتی تهدیداتو او توریزم د منځړول لپاره عملی ګامونه واخلي نو د سیمه په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري وصل وصال ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
سیا زادی رادیو ته غوښیست او اوس په سفیولا ستانګزای راتوې چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د زینو لویدیزو ورځپاڼو پام ور جلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې لانیږي، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تیرو 12 کلونو کې سږ کال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نه شي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند خایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی به له دې فرصت د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تیر اونۍ په کابل کې په یو لویه غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بیلابیلو لارو په افغانستان کې روانې وژنې حرام دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخو وسلوال طالبانو دی وړاندیز ته جواب نه دی ورکړی. خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د قماندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته جواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړیو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی و، خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلي. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوی چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. دا په اصل کې ده چې امنیتي ادارو د غورځنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غدارۍ او ترهګرۍ دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورځنګ غړي نیولې دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده دا دفتر مخشه کوي او چې سره وان دي دا ریټن ورکوي الته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو 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 په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راوخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويختو ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو تو ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او د غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د بیا ابوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر مې راوته وای دي له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمک او د بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې د پاره هم حالات داسې کړي چې هغه جلسې ممکن نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو د پاره کوم سیسټم روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو سیو ځای باندې نه شي کېدلای.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو پاړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول.
یو لړکی ہے اس میں 37 جو لوگ ہیں
دا هلکان
د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکار خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. دا غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم یوه بهرنۍ مسأله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا بحثونه وپارول. ډونالډ ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیا باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ ته خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیا باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشیږي یا نه؟ شایله سیاسي اړخه دا خبره سمنوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پر مخ بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې برته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز را سره وي. د نړی د سترو او صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې دلیل یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به له پیچلو بحثونو ډکوي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای سي. کاناډا چې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه دا ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پاره ولیدي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور بیړۍ په مریخ کې ارګانیک یا عضوي مواد موندلې چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 10 وویل کیوراسیټي ستور بیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلې چې شی یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وای چې دا اورګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کال په خوا دی او سره لري چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند وو، خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسوا دا وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستور بیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
څوک وو؟
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې وبینئ azadiradio.com.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټورتنبرګ وایي چې روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28مه کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر اوس لا تو څخه شپېتو ته رسیدلی او په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې ستار فروغ سټوډیو ته راسي او دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کړي، د ژوند رنگونه سره اورو.
د ژوند رنگونه
مطلب ما سي دوري وطن کې زموږ باغونه دي، د انګورو باغونه هم دي، دوري په اړه باندې کار کوو.
ها وطن مو چرته ده؟
غزنی کې. بیا په غزنی کې ګیلان کې ده.
د انګورو باغونه لري؟
نه، انګورو ته بیا موږ ډېر ځمکه خسته تقریبا اتنه جیری به ځمکه ورته واخلو، بیا په غور باندې جیوی واشو، بیا تکان کړو، بیا په څلور پنځه کاله غا حاصل کوي. بیا نو هغه میوه په ډېر وخت باندې رسیږي، بیا سی ورسیږي، وچ سی بیا کشمش خرڅوو.
ښه، دغه سی انګور خو نه خرڅوي؟
نه، انګور نه خرڅوو. اوس ځینې خلک دي خرڅوي، منې تقریبا په 100-300 باندې خرڅیږي، خو موږ هغه نه خرڅوو. کشمش کوو، بیا خرڅ کوو په 300-400 باندې من خرڅیږي.
ته خپله څه کار پکې کوې؟
شیدیارې کوو، واښه یې پاکوو، تکبیري ورکوو، اوبه یې لګوو. هغه نور مشران دي چې کشمشو شانو باندې موږ کار نه لرو، سی خرڅوي، هر څه سی کوي.
انګور دې خوښېږي خوری که نه؟
نه، خو دې خورم. او ډېر خوښېږي انګور، خو میوه ده، ډېر ښکلې میوه ده. بیا افغانستان کې
هلته ځوانان نور څه کوي که نه؟ تا غوندې ځوانان چې دي په څه کارونو مصروف دي؟
ما غوندې ځوانان دورې ډېر خلک دکانونه لري، ډېر بیکاره دي، خټې کوي، دورې بخسې وایي، خو بیکاره دي ډېر خلک وطن کې.
مکتب نه وایي؟
نه، مکتب سی وایم، پلار یې نه وي، کور کې کار ورته پاته وي، خو مکتب په اړه باندې کوم دغه نه لري سوی وایي.
ولې هلته مکتبونه نشته دي که درس پکې نشته؟ څه ستونزه ده؟
نه، مکتبونه شته ډېر دي، خو درس یې دی، درس نشته. سی د دې چې یوه جمعه او دورې کال باندې دغه نو شی نه زده کېږي. معلمان یې مدرې سی شی راسي او دوی دلته بیا خرڅ کېږي، بکسونه، کتابونه، بایسکلان، دریشي شان راسي، خرڅوي دلته.
استادان به درس نه ورکي ناراضي
درس راسي خالي ازريم زكي درس ته وای د کتابلان خو داس دکي خلاص غد مو زدس يم نسزده هتي ولاته به امتحان کې ناکام کی.